واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ هولم له پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارشیوال د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر وای د انتالیا ډیپلوماټیک فورم ته د طالبانو استازي د دې لپاره وربللیو چې د موقت حکومت غږی واوریدل شي او هغه دا معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. مولود چاو شغلو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د ترکیې په انتالیا کې د ډیپلوماټیک فورم په نوم غونډو کې چې پرون یو وروستۍ ورځ وه ګډون وکړ. مولود چاو شغلو په یو خبري کانفرنس کې دغه فورم ته د طالب چارواکو د وربللو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې معنا نه ده چې انقره طالبان په رسمیت پیژني، خو زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د موقت حکومت غږ باید واورېدل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وای د افغانستان 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر څنګ پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو سخت ناورین سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې یو راپور هم خپور کړی او وای چې د سختې نیستۍ له امله یو شمېر کسان مجبور شوي چې د $1500 په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري چې خپل کورنۍ ته خواړه برابر کړي. د طالبانو حکومت مخالفې ډلې چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي د واکسیناتورانو په وژلو کې خپل لاس لرل رد کړل. تر دې مخکې د کندوز د امنیه قومندانۍ وایان عبیدالله عبیدی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د مقاومت جبهې دوه غړي د وو واکسیناتورانو د وژلو په تور نیولي او ادعای کړي وه چې دوی په خپل جرم اعتراف کړي، خو عالم اشتم نظری چې ځان د دغه جبهې ویان بولي فرانس پرس خبري اژانس ته په څرګندونو کې دغه تورونه د طالبانو اوازې بللي او پر واکسیناتورانو یې بریدونه غندلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په کابل کې له اوږد ځنډ وروسته د پاسپورټ دفتر یو ځل بیا پرانیستی. د افغانستان د پاسپورټ ادارې ویان شفیع الله تسل نن امریکا غږ ته ویلي چې هغو خلکو چې پاسپورټونو لپاره یې آنلاین درخواستونه ورکړي هغو ته به لومړی پاسپورټونه ورکوي او وروسته به بیا د کابل ولایت اوسیدونکو ته پاسپورټونه ورکړي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د ایټالیا پایتخت روم ته استوي چې د چین د جګپوړو چارواکو سره وګوري. سلیوان به په روم کې د چین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یانګ جیاچی سره په داسې حال کې وګوري چې دا اندېښنې ډېرې شوي چې چین په اوکراین د یرغل په هکله د روسیې د ناسمو معلوماتو په خپرېدو کې ملاتړ کوي او ښایي د مسکو سره مرسته وکړي چې د اقتصادي بندیزونو څخه بچ شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار یوې ویاندې ایمیلی هورن د چین د چارواکو سره د سلیوان د ملاقات په هکله ویلي چې ټاکل شوي دواړه خواوې د امریکا او چین ترمنځ د سیالۍ د تنظیم په هلو ځلو او په دې وغږېږي چې په اوکراین د روسیې یرغل د سیمې او نړۍ په امنیت څه اغېزه کړي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اوکراینی سیال دیمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د ودرېدو په ډیپلوماټیکو هڅو خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز پر وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر دوامدار پیوستون ټینګار کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن 19مه ورځ ده. د ایران دولتي رسنیو پرون د ایران له خوا له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول د ځنډولو خبر ورکړي. دا مخامخ خبرې تیر میلادي کال پیل شوې وې. د ایران رسنیو د تهران د دې پریکړې د دلیل په باب نور تشریحات نه دي ورکړي، خو دا پریکړه وروسته تر دې کیږي چې سعودي عربستان تیره شنبه د یو اتیا کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا په څو لسیزو کې تر ټولو لوی ډله ییز اعدامونه ګڼل کیږي. فعالانو ویلي په اعدام شویو کې یو څلوېښت تنه د قطیب سیمې شیعګان وو. دا د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان د حکومت او اقلیت شیعګانو ترمنځ په تاریخي لحاظ د اختلاف عمده ټکی ګڼل کیږي. په اروپا او د اوکراین د خرسون، راپوریژیا، او ملک پول په ګډون د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسانو پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې اعتراضي لاریونونه ترسره کړل. لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او د روسیې ضد شعارونه یې ورکول. په ورته وخت کې د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی د روسیې له خلکو وغوښتل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې واټونو ته راووزي. په روسیه کې په زرګونو کسانو د پولیسو د پراخه حضور او د امنیتي چارواکو له لوري د نیول کېدو له ګواښونو سره سره د جګړې ضد شعارونه ورکول. د راپورونو له مخې په روسیه کې د دغه جګړې ضد 15,000 مظاهره کوونکي نیول شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د یو ځل نوروسته یو ځل بیا کابل کې خلکو ته د پاسپورتونو د ویشلو بهیر پیل کړي، خو په یو شمیر ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویشلو بهیر د څو ورځو لپاره بند شوی دی. د پاسپورت اخیستونکي وایي له وو میاشتو انتظار سره سره لا هم پاسپورت نه دی اخیستی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورټ کې اورئ.
د طالبانو د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت عمومي ریاست یو ځل وروسته یو ځل بیا په کابل کې د دوشنبه په ورځ خلکو ته د پاسپورتونو د ویشلو بهیر پیل کړی چې په ترڅ کې به لومړی هغو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شي چې د پخواني رژیم پر مهال په آنلاین بڼه د پاسپورتونو د اخیستو لپاره خپل نومونه لیکلي وو. د پاسپورت د عمومي ریاست د مطبوعاتو امیر شفیع الله تسل د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د پخواني رژیم پر مهال چې هر ورځ څومره کسانو په آنلاین بڼه نوملیکنه کړې وه هر ورځ به په هماغه کشمیر د پاسپورت غوښتونکو ته پاسپورتونه ورکړل شي. د پاسپورت د عمومي ریاست د مطبوعاتو امیر وویل چې اوس یوازې هغه کسانو ته کابل کې پاسپورتونه ورکول کیږي چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسیدو د مخې د آنلاین پرمودو له لارې دغه ریاست سره خپل نومونه ثبت کړي دي.
جریان کې چې موږ هیوادوالو تقریبا لو او شپږ میاشتو آنلاین پرمې د کې کړې وې، نو د هغو کسانو لپاره موږ نن فعالیت شروع کړ. د هغو لپاره موږ جدول جوړ کړ چې په کوم تاریخ باندې دوی اپلای کړی وو او نن ورځ تاریخ موږ ته جوړ کړی. په هغه تاریخ باندې مراجعه کړي د جدول مطابق موږ ته راځي.
هغه ویل چې د دغه بهیر د پاتې رسیدو وروسته په دې ډول خلکو ته د پاسپورتونو د ویشلو کار پیل شي.
موږ هغه کسانو ته فعالیت شروع کړی چې تیر نظام کې تیر اداره کې هغوی آنلاین پرمې اخیستې دي، نو هغه کسانو کارونه موږ جدول جوړ کړی. هغه به له ګواښ ته خیا چې کله خلاص شي دغه کسانو کارونه خلاص شي، نو انشاءالله په رسادي به بیا دینه وروسته شروع کیږي. عامو افغانانو لپاره
افغانستان کې د اګست په 15مه وخت د طالبانو اسلامي امارت د رسیدو سره سم د طالبانو حکومت د یوې مودې لپاره کابل او ولایتونو کې د پاسپورتونو دفترونه وتړل، چې په تیرو اوو میاشتو کې په کابل او ولایتونو کې د پاسپورتونو دفترونه څو ځله تړل شوي او بیا بیرته پرانیستل شوي. په وروستیو میاشتو کې د پاسپورتونو د ویشلو بهیر د افغانستان اکثر ولایتونو ته غځول شوی دی. افغانستان کې د یوې خوا بهر ته تللو لپاره پاسپورت ته اړتیا زیاته شوې او د بلې خوا په کابل او ولایتونو کې په پرله پسې ډول د پاسپورت د دفترونو بندېدلو دا اړتیا نوره هم زیاته کړې ده. کابل کې د پاسپورت دوه غوښتونکو امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د اوو میاشتو راهیسې پاسپورت ترلاسه کولو ته انتظار وباسي، خو تر اوسه یې لا هم پاسپورت نه دی اخیستی.
اینه خودم د دوره اشرف غنی خود ثبت نام کرده بودم تا بال نوبت هم نرسیده.
ما پخپله د اشرف غنی په دوره کې نوم لیکلو، خو تر اوسه مې نوبت نه دی رسیده.
مګه امروز بیا سبا بیا یک روز
یو ورځ یې کار مخته وړم، بیا وی یو اونۍ وروسته راشه، یو هفته بعد چې واشم بیا وی څو ورځې وروسته راشه،
باز مګر چند روز باد بیا.
په کابل کې خلکو ته د پاسپورتونو ویشلو بهیر په داسې حال کې پیل شوی په ولایتونو کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله د پاسپورتونو د ویشلو لړۍ بنده شوې. د پاسپورت د عمومي ریاست د مطبوعاتو امیر شفیع الله تسل وایي چې په ولایتونو کې به د نوي کال د پیل وروسته بیرته د پاسپورتونو د ویشلو لړۍ پیل شي.
او دا موضوع چې موږ ولایتو کې توقف کړی دا زمونږ مالي کال په ختمېدو ده، موږ د تصفیه حساباتو دا ټول کوو، نو انشاءالله ربه مې وفته یا دوه هفتې وخت واخلي، نو موږ به بیا انشاءالله د ولایتونو کې ټول فعالیت شروع کړو.
په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویشلو بهیر د بندېدو وړاندې د پاسپورت عمومي ریاست د خلکو غوښتي وو چې کابل کې په ولایتي تذکرو خلکو ته پاسپورتونه نه ورکول کیږي او دغه کسان دي ولایتونو ته د پاسپورت د اخیستو لپاره مراجعه وکړي. په روسیو کې د بشري حقونو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت لخوا د پاسپورت د ویشلو بهیر باندې انتقاد کړی وو او ویلي وو چې د طالبانو په اسلامي امارت باندې بهر ته د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو په سفر ته محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې باید فشار راوړي.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اختمو شومانو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې یاده ناروغي اوس مهال د افغانستان 28 ولایتونو ته پراخه شوې ده. خو دغه پروګرام چارواکو څرګنده کړې چې د نړیوالو په مرسته توانېدلې چې تر یوې کچې د ستونزې مخه ونیسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان د څلور دي ولایتونو څخه په 28 کې په خوارځواکۍ د اختمو شومانو کچې لوړه شوې ده. دغه پروګرام همدارنګه وایي چې څه باندې 15.3 میلیون افغان ماشومان د غذایی درملنې ملاتړ ته اړتیا لري.
د افغانستان له څلور دي ولایتونو څخه په 28 کې د شدید خوارځواکۍ کچه لوړه ده او څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیه د درملنې په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. ډېری ماشومان د تغذیه ژغورونکو مرستو ته لاسرسی لري.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعات مسؤل امریکا غږ ته وویل یاد سازمان په افغانستان کې د ماشومانو او میندو د لوړې کچې خوارځواکۍ په اړه اندېښنې لري. او د دې حالت د مخنیوي لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې د ماشومانو او میندو پر منځ کې د خوارځواکۍ د لوړې کچې په اړه د پلیسپی خپل اندېښنې لري او په دې برخه کې ځانګړي پروګرامونه هم لري ادامه لري. یوازې د فبروري په میاشت کې 8,000 د 5 کلن نه ټیټ ماشومان چې خوارځواکۍ د اخته کېدو سره مخ وو، له ګواښ سره مخ وو، او هم مېرمنې چې حامله وي او شیدې ورکوي، د هغوی ته د ځانګړو خوراکي توکو مرستې رسولې.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي وو چې په 2022 کال کې به په افغانستان کې له هرو دوو ماشومانو څخه یو په خوارځواکۍ اخته شي. د یونیسف یو چارواکی وایي په کار ده چې د نړۍ په هر برخه کې له ماشومانو سره چې مرستې ته ضرورت لري کومک وشي.
دا چې ماشومان نن ورځ په افغانستان کې دي، په اوکراین او یا هم یمن کې دي، هغوی ټول د نړیوالو ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري. په کار ده چې د هغوی ټولې اړتیاوې پوره شي او موږ وکولای شو د هغوی ژوند هم داننن وژغورو. دا چې هغوی د نړۍ په هر برخه کې دي، خدای مهمه ده چې دا ترلاسه شي چې هغوی راتلونکي لري او دا ماشومان د خیراتونکو مستحق دي.
ډاکټر نورالحق یوسفزای وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ سره مبارزه وشي، په کار ده چې د ماشومانو د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه شي.
اوسنۍ ارقام دا ښیي چې تقریبا هادا شدید خوارځواکۍ په ټول افغانستان کې تقریبا 3 میلیونه زیات ماشومان تهدیدوي، او دا که ماشومان هم دې تعداد ماشومان په شدید حاد خوارځواکۍ اخته دي. شدا شکل د خوارځواکۍ کچیر ته د زمینوي امراض سره یو ځایوي، نو دا د حیات تهدیدونکی دی.
په افغانستان کې بشري بحران په زیاتېدو سره یونیسف زیاته کړې چې اړمنو ماشومانو او کورنیو ته رسیدګي زیاته شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلانی ګالوین وایي چې اوس مهال دغه صندوق په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو د درملنې لپاره 1,900 روغتیایي مرکزونه رامنځته کړي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو د صدر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ ښودلو لپاره د پارلمان غونډه غوښتې او ادعا کوي چې د عمران خان حکومت لری کولو لپاره پارلمان کې د اکثریتي غړو ملاتړ لري. حکومت دغه ادعا رد کړې ده. د مخالف ګوندونو د یو ځای کېدو لوی علت په هیواد کې روانه ګرانی یا قیمتي ده او د هغوی په وینا ناکامه حکومتي تګلار. په دې اړه نور تفصیل پر پورت راغله.
د صدر اعظم عمران خان د درې کالونو د زیاتې مودې راسي حکومت په لومړي ځل د جدي ستونزو سره مخ شوی دی. د هیواد دوه لوی مخالف سیاسي ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون د مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام او داسې نور دا وار د عمران خان پر ضد ټول یو شوی دی او غواړي عمران خان د پارلیماني لارې دواکه لری کړي.
سیاسي وسه دا وخت 50-50 ده. وسه پورې موږ دا ویلی نه شو چې د بې باورۍ لپاره رای کوم لور ته ځي. د دې لامل دا دی چې حکومتي غړي خپلو کې ناراضه دي او خپله خوښه نه ظاهروي.
د اساسي قانون تر مخه د پاکستان د استازو د جرګې غړي د ووټ له لارې صدر اعظم ټاکي او یا یې د واکا لری کوي. خدا دواړه کارا حل کیږي چې کومه ډله لږ تر لږه یو سل دوه اویا رای ولري. په دې وخت کې مخالف ګوندونه ادعا کوي چې دوی سره د عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک ګټلو لپاره د ووټونو شمیره برابر شوې ده. مخالف ګوندونو به پخوا راسي فوج ته ګوته نیوله چې د عمران خان په پره دي. نو آیا دا ځل فوج بې طرفه دی؟
د دې د سیاست سره هیڅ تعلق نشته دی او د دې نوم دی هسې به خلک نه استعمالوي. نو زما خپل لغه دا دی خیال دغه دی چې عمران خان ته دا مشکلات تر په پورته شوي دي. یعنې وجم دغه ده چې فوج دی وخت کې بالکل په سایټ یو وړخته ولاړ دی او د دې مخ کې چې په دې باندې الزامونه لګېدل چې دی به پولیټیکل انجینئرینګ کولو مینجمنټ به کولو دا نور ګوندونه دي په فشار کې راوستل. پی ټی آی چې درنه چې کوم وړي پاغي باندې فشار راوستل چې د حکومت ملاتړ دی کې په قانون سازه کې په یو سیس کې په بل سیس کې دا پولیټیکل مینجمنټ ختم شوی دی. نو ځکه اوس خان صاحب بالکل پی ټی آواز دی او د وژنه سخت فشار دلاتې دی.
بهر او پاکستان کې دننه د کرکټ پخوانی ستوري او اوس د هیواد صدر اعظم عمران خان یو ولسی لیډر په توګه یادېږي. نوموړي د فساد خلاف د مدینه ریاست جوړولو او د امریکا پر ضد سیاسي شعارونه ورکول. د سیاسي نارو دغه لړۍ تر اوسه روانه ده، خو آیا پاکستانیانو لپاره اوس هم دا شعارونه معنی لري؟
دا
خبره سمه ده چې د عمران خان مقبولیت کم شوی. علت یې دا دی چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي. په پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت دی خو کارونه یې سم نه دي او پوز هم د لرې نه تماشا کوي.
امریکا د پاکستان تیر حکومت او د سیمې سیډونکو پاکستان د افغان طالبانو لوی ملاتړ ګڼي. عمران خان د تیر اگست نه تر اوسه سو واره د طالبانو په پلوۍ کې بیانونه ورکړي. که د عمران خان حکومت لمنځه ځي نو د پاکستان افغان تګلارې به بدلیږي.
د افغانستان په دغه باندې سب بدلون ما تخکاری نه چې په دې پالیسۍ باندې کده خان صاحب حکومت وی او کنه وی په دوه صورتونو کې ما ته د افغانستان په پالیسۍ کې سب بدلون تخکاری.
د صدر اعظم عمران خان وړاندې په 1988 او په 1999 کې د هغه وخت د صدر اعظم پر ضد هم د بې باورۍ وټونه اچولې شوي وو. خو دواړه ځل مخالف ګوندونه د حکومت په ړنګولو کې ناکام شوي وو. دا به دریم ځل وي چې مخالف سیاسي ګوندونه په پارلیمان کې دننه د حکومت بدلولو هڅه کوي. او کته به شي چې آیا عمران خان پارلیمان کې اکثریتي رائے اخلي او کده مودي وړاندې دی با د چوکۍ نه لری کولې کیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 1515 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. روسي له پولاین سره د اوکراین په سرحد کې یو پوځي اډه په راکټونو وښتید. په دې برید کې د سیمې د والی پښمول غنو کسانو ته مرګ شو بلاوخته ده. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسیا د هغه هواد د پاشلو او ویشلو نیت لري. نور تفصیل پر فورت کې اوري.
د لویف هاوزې والی وایي چې روسانو د پوځیانو پر یو کونیز مرکز دیرش کروستو غندې توغولې دي. دا سیمه له پولند سره د اوکراین د سرحد په 25 کیلومتره کې پراته ده.
موږ هم دې ته په کتو پر ناتو غاکو چې فضا دی پر بند کړی، ځکه چې دښمن اوکراین ته د داخلي دون بغیر د کروز راکټونو د توغولو ورته لري. اړینه ده چې د هوایي دفاع پیاوړی سیستم ولرو.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د شنبه په شپه ملت ته خپل وینا کوي چې روسیا د اوکراین د ویشلو نیت لري.
د خرسون په حوزه کې یرغلګر کوښښ کوي چې د جلا جمهوریتونو در رامنځته کولو غمجنه تجربه تکرار کړي. دوی د سیمې مشران ګواښي مرستیالانو باندې فشار راوړي او ځینو ته د رشوت ورکولو په لټه کې دي.
زیلنسکی وایي چې په روانه جګړه کې روسي پوځیانو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
په څه باندې اتلس ورځو کې دیارلس زره یرغلګر وژل شوي دي. دا د چچن په دوو جګړو کې د وژل شویو کسانو دوه برابره مرګ ژوبله ده. روسیې زر پوځي وسایط، څلور اویا جیت او شپږ اتیا هلیکوپټرې له لاسه ورکړي دي. موږ پوهیږو چې هغوی ډېر امکانات لري، خو په دې هم پوهیږو چې موږ به له ځانه دفاع ته دوام ورکړو.
د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس د شنبې په ورځ د دیموکرات ګوند غړو ته اروپا ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات ورکړي دي. مېرمن هاریس اروپایي متحدینو ته ویلي چې د اتحاد قوت په یووالي کې ده.
د روسیې یرغل یوازې د اوکراین ولسواکۍ ته خطر نه پیښي، دا په ټوله اروپا کې ولسواکۍ او امنیت ګواښي. کله چې یو چیرې دیموکراسي ګواښل کیږي نو موږ ټول ته ګواښ پیښي. زه بیا هم دا وایم لکه چې موږ ټول دا خبره کوو چې امریکا د ناتو تلوالې د دفاع په خاطر د اوکراین له ولس سره ولاړه ده.
د فرانسې او جرمني رهبرانو د شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر سره خبري کړي دي. فرانسوي چارواکو د یوې اعلامیې په خبرولو سره لیکلي چې دوی د جګړې د ختمولو لپاره په پوتین کې کومه لیوالتیا نه ویني.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. متحده ایالاتو د روسیې د انرژي پر وارداتو بندیز لګولې او د سعودي عربستان غواړي چې د بایو د لوړوالي د کمولو لپاره د تیلو تولید زیات کړي. خدا چې د خلیج هیوادونه څومره لیوال دي چې د تیلو د بایو په راټیټولو کې مرسته وکړي. پاک لای پاموکي رپورټ.
په اوکرين د روسیې د برید په نتیجه کې د تیلو بیل وړي شوی چې دا هغه موټر چلوونکو او نورو خلکو ته سخت تمامېږي چې په خپل وسایلو کې تیل کاروي. دا سور زیرو سره هغه چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د روسیې د تیلو غازو او اسکرو په وارداتو بندیز ولګو. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین امریکا او اروپا د تیلو او غازو د بیو د لوړېدو لامل بللی ویلي دي چې دوی اوس د تیلو هغه سترو تولیدونکو هیوادونو ته مراجعه کوي چې مخکې پرې بندیزونه لګولي.
دوی لا د مخه په هر قیمت هڅه کوي چې د هغو هیوادونو سره موافقې ته ورسیږي چې دوی پرې په خپل غیر قانوني بندیزونه لګولي دي او دوی تیار دي چې د ایران سره سوله وکړي او ژر ټول سندونه لاسلیک کړي په همدې ډول له وینزویلا سره هم.
رپورټونه وایي چې د تیلو د بیو په لوړېدو سره ولسمشر بایدن د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان سره د تماس نیولو کوشش کړی خو هغه ټلیفوني اړیکې ته ځواب نه دی ورکړی. خو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بایدن د زنګ د نه ځوابولو په اړه خبره شوی رپورټونه رد کړل او ویل چې د متحده عربي اماراتو نه د تیلو د تولید په اړه ښه خبرونه رارسېدلې دي.
لږ وخت مخه یو اعلان شوی و زه ډاډه نه یم چې له ولس سره شریک شوی یا نه. د تولید زیاتوالي لپاره د اماراتي ملاتړ په اړه کوم چې زما فکر دی نړیوال انرژي بازارونو ثبات لپاره مهم شی دی. څو ډاډ ترلاسه شي چې په ټوله نړۍ کې د انرژي پراخه عرضه پاتې ده.
کارپوهانو امریکا غږ ته وویل چې د بایدن او د سعودي ولی عهد ترمنځ تشنج موجود دی خو د بایدن د اداري چارواکي په ریاض کې بغیر علني ډول په خبرو بوخت دي.
زما په فکر اصلي اندېښنه دا ده چې په داسې وخت کې چې د تیلو بیې ډېرې لوړې شوې دي او موږ د نورو هیوادونو نه د نږدې همکارانو په ګډون د همکارۍ په لټه کې یو چې زموږ د امنیتي همکارۍ او مرستې نه ګټه پورته کړي. موږ هیله لرو چې دوی د متحده ایالاتو سره د مرستې لپاره به ډېر څه وکړي.
کتولس ویلي چې که سعودي عربستان د تیلو د بیو د کمولو غوښتنه ونه مني نو د خطر سره به مخامخ شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 اف ام 100.15.
تاسو غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت واضح ستراتیژۍ د نشتون خبره کیږي، خو بل لور ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت وایي چې د نشه یي موادو په ضد مبارزې ته جدي دي، او په څو میاشتو کې زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیولي دي. محمد ابراهیم مومن په دې اړه رپورټ لري.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې مخدره موادو سره مبارزې ته جدیت لري، او واقع طالبانو له رسیدو وروسته د نشه یي توکو د نیولو لړۍ دوام لري. له نشه یي توکو سره د مبارزې د معینیت دفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدي آشنا تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې واقع طالبانو د رسیدو را په دې خوا د مرکز ولایتونو په کچه په زیاته پیمانه د نشه یي توکو د قاچاق په تور مازنونین نیولی دی.
په مرکز ولایت کې په حدود 2 تنه مواد مخدر نیول شوی دی، چې په هغو کې چارس، هیروین، شیشه او همداسې نور مختلف نوع مخدر مواد نیول شوی دی.
له نشه یي توکو سره د مبارزې معینت مسؤلین وایي چې مخدر مواد سره مبارزه کې کوم ځانګړی مشکل نه لري. مولوی حسیب الله احمدی د قاچاقبرانو په نیولو کې د خلکو د همکارۍ وایي.
او هغه قاچاقبران چې هغه د دې خرید او پروش کوي، نو هغه ته موږ د توصیه ده چې ما د دې عمل څخه لاس واخلي، ځکه دا زموږ د ټولنې لپاره یو مضر عمل دی، ځکه چې زموږ ځوانان په ډېره کچه باندې په دې باندې اخته شوي دي.
مولوی احمدی داسې مهال د نشه یي توکو د پلورونکو د نیولو خبره کوي چې په نشه یي موادو یو شمېر لوګي بیا وایي مخدره مواد ورته پیدا کیږي او ورته رسیږي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي نشه یي توکو سره د جدي مبارزې غوښتونکي دي.
دوی باید چې خپل حکومت نورم صحیح کړي او د نشه یي توکو د خرڅولو نه اخیستلو باندې په کلکه باندې حمایت وکړي چې څوک کاروبار د نشه یي توکو نه کوي.
مواد مخدر که طالبان میگه ما دستاور داریم.
د مخدر موادو په اړه چې طالبان وایي چې دوی لاسته راوړنې لري، هغه سمه ده، ولی اوس هم موږ وینو چې په پارکونو کې، د پلونو لاندې او یو شمېر نورو ځایونو کې مخدره توکي استفاده کیږي.
له نشه یي توکو سره د مبارزې معینت داسې مهال د قاچاقبرانو د نیولو وایي چې د تېر جمهوریت د حکومت یو شمېر چارواکي وایي د اګست په میاشت کې له زندانونو د بندیانو د خوشې کولو پر مهال په نشه یي موادو ټول نیول شوي قاچاقبران هم خوشې شوي دي.
درنو اوریدونکو، په مو کې د خبرونو لنډیز ده.
ویان احمد الله ارچیوال د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر وایي د انتالیا ډیپلوماټیک فورم ته د طالبانو استازي د دې لپاره وربللیو چې د موقت حکومت غاګي واوریدل شي، او هغه دا معنی نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان 3 میلیونه وګړي عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څنګه پرون په یو ټویټ ویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو سخت ناورین سره مخامخ دی. د طالبانو حکومت مخالف ډلې چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي د واکسیناتورانو په وژلو کې خپل لاس لرل رد کړل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په کابل کې له اوږد ځنډ وروسته د پاسپورټ دفتر یو ځل بیا پرانیستی. د امریکا ولسمشر جو بایډن د خپل ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د ایټالیا پایتخت روم ته استوي چې د چین د جیکپورو چارواکو سره وګوري. سلیوان به په روم کې د چین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یانګ جیاچی سره په داسې حال کې وګوري چې دا اندېښنې ډېرې شوي چې چین په اوکراین د یرغل په هکله د روسیې د ناسمو معلوماتو په خپرېدو کې ملاتړ کوي، او ښایي د مسکو سره مرسته وکړي چې د اقتصادي بندیزونو څخه بچ شي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اوکراینی سیال سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د ودرېدو پر ډیپلوماټیکو هڅو خبرې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سبا روسیې ته ځي، او هلته له چارواکو سره د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. نوموړی دا سفر وروسته تر دې کوي چې د فرانسې، برېټانیې او جرمنی چارواکو وویل چې د ایران اټومي تړون ممکن یو مخ له منځه ولاړ شي. د ایران دولتي رسنیو پرون د ایران لخوا له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول د ځنډولو خبر ورکړي. د خبرونو پای.
درنو ویدیم کو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.